بدون از اینکه ما میسای که استراحت هم در خانه هم در شفاخانه، اگر مریض در اونجا بیایم ما بسترش میکنیم. بعض سینه بلخ های بسیار شدید و سیویر است، اگر مثلا شدید به سینه به اکسیژن پیدا میکنه، ضرورت پیدا میکنه، ما تا در شفاخانه واره بستر میکنیم. تا
السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه مخامنې خبری مجلې ته خرغلاستو ایم پیل په مهمو خبرونو کو. اټکل کېږي د افغانستان د ختیځ په پراخو سیمو کې به د چهارشنبې تر ورځې درنه واوره ووري. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې چې طالبان یې اداره د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په حواله اټکل کړی، په بخښنې سره د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په حواله اټکل کړی چې د سلواغې تر اتمې نیټې پورې به په ځینو ولایتونو کې د منځنۍ کچې بارانونه وشي، خو د ختیځ په پراخو سیمو کې به درنې واورې ووري. په بیان کې له خلکو غوښتنه شوې چې سیلابونو او درنو واورو ته چمتو اوسي. په افغانستان کې په تیرو څو ورځو کې د درنو واورو او اورښتونو له امله لږ تر لږه 16 کسان مړه شوي او 110 نور ټپیان دي. دا شمیرې د طالبانو حکومتي چارواکو پرون ورکړې دي او تر دې دمه د تازه ارقامو په اړه باندې نور معلومات نه دي خپاره شوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د نورو غړو د شل کلن ماموریت په اړه د خپلو څرګندونو له کبله له سختو انتقادو سره مخ شو، د خپلو خبرو ځینې برخې بیرته بدلې کړې. ټرمپ تېره اونۍ له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي وو د افغانستان په جګړه کې له امریکا پرته د نورو هیوادونو ځواکونه د جګړې له لومړۍ کرښې شاته وو. وروسته له دې چې د برټانیا صدراعظم او د ناټو د غړو هیوادونو او متحدانو چارواکو دا څرګندونې وغندلې، ښاغلی ټرمپ پرون په افغانستان کې د برټانیا رول وستایه او ویل په افغانستان کې د برېټانیا 1450 سرتیري وژل شول او ډېر نورې سخت ټپیان شول. د برېټانیا د حکومت یو ویاند ویل صدر اعظم کار ستارمر په دې اړه له ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیر دی کارلو او ورسره پلاوي د طالبانو د کورنۍ چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د تعامل د پراخوالي او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې پر خپل ایکس پاڼه دا خبره ورکړې او ویلي دي دواړو لورو د مخدر موادو پر ضد د مبارزې، د افغانستان د اقتصادي ثبات پر خصوصي سکتور د بندیزونو د لرې کېدو او د ملګرو ملتو په مشرۍ د بشري مرستو په چاره کې د همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې کړي. میرمن دی کارلو چې پرون کابل ته رسیدلې د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. هغې له دې مخکې د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم کتلي وو. او په متحده ایالاتونو کې واورو او سختو توپانونو د زرګونو کورونو د برېښنا بهیر پرې کړی او له دې کبله زرګونه الوتنې کنسل شوي. د توپان په درشل کې د امریکا په لږ تر لږه 12 ایالتونو کې بیړنی حالت اعلان شوی. په لویزیانیا، میسیسیپی او ټکساس کې بېګا شاوخوا 2,30,000 کسان په تپه تیاره کې پاتې شول. همدارنګه د شنبې په ورځ د دې ژمني توپان په درشل کې له 4,000 ډېرې الوتنې او نږدې 9,500 الوتنې چې د نن لپاره پلان شوې وې کنسل شوې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلی شئ. د افغانستان شمال او مرکزی ولایتونو کې له څو ورځو درنې واورې شوې دي، خو اوس تازه د طالبان حکومت د پیښو د مبارزې ادارې ویلي د رواني اونۍ تر چهارشنبې ورځې به د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې هم درنې واورې وشي. په افغانستان کې لږ تر لږه 16 کسان په وروستیو ورځو کې د واورو او بارانو له امله مړه شوي دي. نور مسایل هم لرو. د نجونو د زده کړو په ارتباط به هم تاسو ته یو مفصل رپورټ خپور کړو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي د روانې اونۍ تر چهارشنبې ورځې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډېرو سیمو کې درنې واورې وشي. د هغې ادارې په خپله اکسپانه په یو خبرتیا کې دغه شان ویلي د اونۍ تر لومړۍ نیمایي پورې به هم هوا ډېره سړه وي او سپارښتنه یې کړې چې خلک باید احتیاطي تدابیر ونیسي. له تیرو څو ورځو راهیسې په افغانستان کې سختې واورې او بارانونه شوي چې له امله یې خلکو ته مرګ ژوب لا اوښتې ده. د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي امکانات نه لري او د ژمي د اورښتونو له امله سختو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
داسې مهال چې لاله وړاندې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې سخته واورینه څپه پیل شوې، د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې خبرداري ورکړي چې د روانې اونۍ تر چهارشنبې ورځې پورې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډېرې سیمو کې درنې واورې ووري. دغه ادارې په خپل ایکس پاڼه په یوه خبرتیا کې چې شنبه د جنوري 24مه ناوخته یې خپره کړې ویلي، د نړیوالو معتبرو بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د دغه اورښتونو ډېره برخه به د اټکل شوې مودې په پایل کې وي او باید د دغه سیمو اوسیدونکي د احتمالي خطرونو، درنې واورې او سیلابونو په وړاندې چمتووالی ونیسي. په خبرتیا کې دا هم ویل شوي چې تر ټولو سړه هوا به د اونۍ په لومړۍ نیمایي کې وي، ځکه نو خلکو ته سپارښتنه شوې چې په ځانګړي ډول په ماشومانو او سپینګیرو کې د یخنۍ له امله د زیانونو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر ولري. د دې ادارې له لوري خپرې شوې خبرتیا سره مل نقشه کې ښودل شوې چې د کابل په ګډون کاپیسا، پروان، پنشیر، بغلان، تخار، بامیان، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، لغمان او نورستان کې به دا اونۍ واورې او بارانونه اووري، خو په ځینو ولایتونو کې بیا د ورښتونو کچه متوسطه ښودل شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي لاله وړاندې سخته سړه هوا تجربه کوي او د بې وزلۍ له امله نشي کولی د خپلو کورنیو لپاره ګرم ماحول برابر کړي. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکي فرید الله ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې سختې واورې شوې چې له امله یې د یخنۍ سخته څپه پیل شوې.
واوره بې شکه چې د الهي رحمت د خوا هغه چا لپاره چې هغوی معیاري کورونه لري، ښه کورونه لري، اقتصاد یې جوړ ده، ځان ته بخاریګانې لګولې، برخې سم ورته فعال ده. زموږ غوندې خلکو چې اقتصاد ضعیفه ده، پولوسوالیګانو کې ژوند کوو، نو موږ لپاره ډېره ستونزمنه ده، ځکه لرګي نه لرو، اقتصاد هم ضعیفه ده، ماشومان ټول مریضان دي، ټوخیږي، همداسې مشران ټول زکام او یخ وهلي دي.
د کونړ ولایت د دیوګل درې اوسیدونکي میرزا محمد چې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمن شوی وایي لا هم په خیمو کې ژوند کوي، خو سختي واوري ماشومان ناروغان کړي دي. نو موري وویل که څه هم ژمنه ورسره شوی و چې ګورونه بورته جوړیږي، خو خبره یې په سختي یخنۍ او واورو لاندې په خیمه کې له هر ډول اسانتیاو پرته ژوند کوي.
واوره شروع شوې ده، اوس هم د پشم پشم را ورزيږي، داسې کړي دغه ماشومان وګوره په خیمو کې ژوند کوي، دغه زمونږ تور سره وګوره شاوخوا د خوراک لپاره صحیح خاص نه لرو، دا ماشومان د یخنۍ نه سم لړزيږي، تور سره د یخنۍ نه سم لړزيږي. ولیکن زمونږ پښتنه څوک کوي چې دلته انسانان پراته دي، راځه ورشو پښتنه وکړو، دا په ډاک پراته دي، دا په خیمو کې پراته دي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان بېلابېل ولایتونه د سختو واورو بارانونو شاهدان دي چې خلکو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره شنبه د جنوري 24مه اعلان وکړو چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو او بارانونو له امله 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان دغه راز ویلي چې د دغه واورو له امله سلګونه کورونه په بشپړ او په نیمه ډول ویجاړ شوي او سلګونه سروي هم طلب شوي دي. د دغه واورو له امله د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ډېرې عمومي او فرعي لارې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د لاسي کراچیو یو شمېر چلوونکي چې د واټو په سرونو او بازارو کې کار کوي وایي د وروستیو واورو او بارانو له امله په ورځو ورځو بیکار او بې خوړو پاتې دي. دوی ازادي راډیو ته ویل د سړی اوال عمله د واټونو پر سر او پر لاسي کراچیو کار نشي کولای. داسې مال چې په خبرې په کورنیو کې ماشومان ناروغان دي، خو دوی ان ورته تشخواړه نشي برابرولی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د درنې واورې او پرله پسې بارانونو د ورېدو په دوام د دغه ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي چې په وزلي سره مخ او په خلاصه فضا کې کار کوي وایي په ورځو ورځو بیکاره او بې خوړو پاتې دي. د هرات ښار اوسیدونکی 22 کلن عبدالرحمن چې د خپلې 8 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او په لاسي کراچۍ کار کوي وایي له تیرو 4 ورځو راهیسې بېکاره دی. د ازادي راډیو ته وویل
ما نزدیکی 1 سال میشه که چرخه داریم، یکم سرد خنوک بیکاریم، الان هوا سرد چند نزدیک به خپل کار نیه بیکاریم.
زه یو کال کیگی چی لسی کراچی لرم، خو اوس هوا سرد بیکاریم، ما شومان او ناروغان هم لرو، څوک پور هم نه راکوي او ژر یې غواړي، هېڅ چاره سره مرسته نه ده کړې. ما قبل ورځ 500 افغانۍ کار وکړ، خو نن له سهار رئیسی بازار کې کار نشته او هېڅ پیسې مې نه دي ګټلي. همدل ته کراچي سره ولاړیم.
د وای دا کورنۍ د شپې ورسي پلوګه تیروي. د کابل خر د دارلمان سیمې اوسیدونکو او د لاسي کراچي چلوونکو نو لاسکلان عبد الله ازادي رادیو ته وویل چې کته هم په واورو کې په لاسي کراچي ورته کار کول سخت دي، خو دا چې د خپل شپکسي کورنۍ سرپرستی ورلغړې ده ار دی چې کار تر ووزی.
بربری کراچي ورته وای کنه خلکو سره مالونه کوټه وړم، بس سرک په غاړه ناست یو کچاره تیوه له و سره مالونه وړم. سره دې خو ځان خو غریبي ده، بس څنګه چل کېم؟ پلار مو فات شوی دی،
د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي چې د سړکونو په غاړه کار کوي وایي د ښارونو په پرتله ولسوالۍ کې ورته کارموندنه خورا سخته ده، خو چې کله اورښتونه وي په ورځ ورځو په کورونو ناست وي. د دې ولایت خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي چې 50 کاله عمر لري او نه غواړي نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل:
موږ په دې واره وو کې بارنو چې په کور کې اوسېږو، کار ژوند بیخي سخت دی او څه نه پیدا کېږي خوري، او نو چې څوک چې لري او نه ده، بس یو چوبې چې لږ شي کار روزګار سره شته نه دي. باران ولي کې سره کور کې ناست کور نشو دی، باران ولي کار نشته نو
دا په داسې حال کې ده چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان تر نیمایي زیاتو ولایتونو کې روان او نوې درنې واورې وسوې چې له امله یې په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اوښتي دي. طالبان تر واک لاندې د افغانستان د پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېرو درې ورځو کې د افغانستان په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د واورو له بارانونو له امله 16 کسان مړه او 110 نور سوبل شوي دي. د دې وزارت ویان محمد یوسف حماد شنبه د جنوري په 24مه په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې د غشان د واورې او بارانونو له امله سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي او تخریب شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف په افغانستان کې د سړې څپې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې وضعیت کې زرګونه کورنۍ له سخت بشري وضعیت سره مخ دي. وړاندې تر دې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي وه چې په روان 2026 کال کې به د افغانستان 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر افغان جونې وایي د طالبانو له لوري د دوی په زده کړو له محدودیتو سره سره دوی هڅه کړې چې له بیلابیلو لارو په ځانګړي ډول په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم آنلاین زده کړو کې ګڼو ستونزو سره مخ دي او نشي کولای په بشپړ ډول د حضوري زده کړو ځای ونیسي، خو په خبره دوی لپاره د زده کړو د دوام یوازینی لار اوس هم دا ده. په ورته وخت کې د زده کړو د اقونو یو شمیر فعالان وایي د غنجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د دوی د مبارزې ښکاره څرګندونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما تازه ویلي چې لوستو د افغان لوستو نجونو او میرمنو پرته به د افغانستان راتلونکی ناڅرګند وي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
یو شمیر افغان جونې وایي د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول شویو محدودیتونو سره سره د زده کړو د دوام لپاره یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې. دوی وایي په آنلاین ډول د زده کړو دوام لنډمهاله انتخاب نه دی، بلکې د هیلو د ساتلو او فردي وړتیاو د پیاوړتیا او د خپل راتلونکي لپاره یوه پیاوړې هڅه ده. لوړو زده کړو یوې بې برخې شوې نجلۍ چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي او اوس مهال په آنلاین ډول د لیسانس زده کړه کوي، یک شنبه د جنوري 15 ازادي راډیو ته وویل:
ما جمله دخترانه
تخوانسین از ماده فراغت په کال په افغانستان کې حکومت بدلون وکړو او له هغه وروسته د جنو په وړاندې د خوانسی او پانتونونو دروازې وتړل شوې. ان موږ یو ورځ هم پانتون ته د تګ اجازه نه درلوده، خو په دې حالت کې هم موږ تسلیم نشو او هڅه مو وکړه چې په آنلاین ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړو. زه وتوانېدم چې په یو پانتون کې آنلاین داخله وکړم او د لسانس زده کړې مې پیل کړم.
دی وايي آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی او دا چې په دې برخه کې د انټرنیټ د کمزورتیا او د برېښنا د نشتون له امله له ستونزو سره هم مخ دي. د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې نجلۍ چې د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې وه او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
په افغانستان کې واقعا آنلاین زده کړې ډېرې سختې دي. له یوې خوا د انټرنیټ ستونزې او لوړې بیې په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په کورونو کې وای فای نه لري، دغه راز د برېښنا ستونزې چې اصلا نشته. موږ دوه درې ورځې په ټولګي کې حاضر نه یو د دې لپاره چې ټلیفون او کمپیوټر مو چارج نه لري.
تنجونی وایي له حضوري زده کړو محرومیت نه یوازې د دوی د زده کړو بهیر ستونزمن کړی، بلکې پر هغوی رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي. داسې مهال چې د زده کړو دوام د مدني مقاومت یو بڼه او د خپل بنسټي حق لپاره مبارزه بولي. په همدې حال کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دغه نجونو حدسې د زده کړې د حق لپاره د مبارزې څرګندونه کوي او ښایي چې په ټولنه کې د زده کړې غوښتنه د غلي کېدو وړ نه ده. لډالی خوشحال روحي ازادي راډیو ته ویل.
ما په نظر آنلاین زده کړې د مبارزې و مشروع مهمه او ګټور هڅه ده. په دې کې شک نشته چې د مبارزې بیلابیل ډولونه دي. کدی وی خو د خپل حق لپاره د غږ اوچتول مهم دي، نو له بلې خوا نه په هر ډول شرایطو او محدودیتونو کې د حق ترلاسه کول او د زده کړو هڅه په خپل یو مهمه او بریالۍ مبارزه ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یونامه شنبه د جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خبرداري ورکړې چې د لوستون جنو او خوځو پرته به د افغانستان راتلونکي له پرمختګ پاتې شي. یونما یو ځل بیا ټینګار کړی چې زده کړې بشري حق، عامه ګټه او د ټولو ګډ مسؤلیت دی. طالبانو په 2020 کال کې واقعتا تر بیا ځلې رسیدو وروسته لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له طالبانو غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیریدو لا هم طالبانو په دې برخه کې بدلون نه دی راوستی او ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو علمي، تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو او د ماشومانو د ملاتړ وچې صندوق یونیسف د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ګډ اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لوري د دغه محدودیتونو لامل په افغانستان کې 2.2 میلیون نجونې له زده کړو محرومي شوي او دا چاره د هغوی راتلونکي او د افغانستان پرمختګ په جدي ډول محدودوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتو کې درنې واورې شوې. سره له دې چې د غواورې د وچکالۍ په لرو کولو کې هیلي راژوندې کړي، خو ستونزې هم لري. د سالنګونو په شمول یو شمېر لارې د ترافیک په مخ تړل شوي دي. لږ تر لږه 80 کسان مړه شوي او تر سلو نور ډېر ټپیان دي. زموږ همکار سلطان محمد سرور په دې رابطه چې څنګه په یخنی کې خلک ځانونه وساتي، خصوصا ماشومان او نور، د کابل د طبي پوهنتون له پخواني استاد ډاکټر احمد الدین مارج سره مرکه کړې او دلته یو برخه تاسو ته خبرو.
زه ما مشوره د وادوالو ته دا چې دوه مشکل سره مخامخ کیږي. عمدتاً یو څنګه ماشومان ګرم وساتي، دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره چې مرزونه موږ لګري وسې، ځکه چې زیات مرزونه په تیر بیا ویروسونه دي چې هغه په سړه هوا کې هغه تکثر کوي او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کیږي. نو د دې لپاره چې دغه ناروغیو نه لګري وسې، بهتره دا ده چې محیط ګرم سي، یعنی د کوټې محیط ګرم سي، د حرارت درجه اتمن د اتلسو یا شلو درجو په شوخه کې ترمومیتر موجود دی کنه یې دوه رغه تور پچی سره خوراب کیونه کی ګرم احساس کی خوري او خولاب کیونه کی او یې هم یخ احساسونه کی. دوه خبردار ده چې په سړو هوا کې په تیرې په واورو کې په موږ په هیواد کې ډېر لارې بندي کله چې ماشوم له مشکل سره مخامخ شي، ناروغي سره مخامخ شي، کورنۍ به څوکي چیرته انکانني سي ډاکټر فلرسي. نو یو خبره باندې باید موږ هیوادوال پوسی سي په سړه هوا کې زیاتره ناروغي ویروسي ناروغي دي. نو دا معمولا انټیبیوټیکو ته یا د میکروب ضد دواګانو ته ضرورت نه لري، فقط په عادي دوا باندې چې هغه د تبې شکول دي پاراسیتامول ورته وایي، او یا بل د ژبل معادل ایبوپروفین ورته ویل کېږي. دوه د درې تبې ضد دواګانې دي. دغه دواګانو په واسطه باندې کولی شي دغه د ماشومانو تبې یا ټوخی کنټرول کړي.
مننه ډاکټر صاحب. ځینې خلک کورونو کې بخاریو کې د سکرو ډبرو څخه کار اخلي، سکاره پکاروي، هغه ته څه توصیه لري؟ مهرباني.
ما ډېر جدي نظر مې دغه ډېر پټینګ وایم، هیواد ولر تاسو د ډبرو سکاره باید په کور کې په کوټه کې اسنه استعمال نه کی، او که چېرته استعمالوي د څه وخت استعمال کې ټول ویخي د خو په وخت خو د بیخي نه استعمالوي. د ما نظر دا ده که چېرته توخانی لري نو تنه هغه وخت د استعمال کسي دوی ویخي د ورځې لخوا د ګرمه کسي کوټه د شپې لپاره ګرم وساتل شي، او یا که بخاری کې استفاده د کیږي نو کوشش دی وکړي چې پخلای به کیونه کې ځکه کوټه کې د غاز راوځي سر د خپې کله کې د بخاری او هغه د نلو شاوخوا سي د دودکش سره وصل ده، هغه د مخ په خټو باندې کله کې چې داخل کوټه ته مغر نه نوځي، دود یا بخار نه نوځي، او بل د غاز د ډبې دي، د غاز ډبونه د تل په سره د موږ وادوالې په دغادي شکل باندې به استفاده نه کوي، کېدای شي د باندې کې خود سي یو غاز یو بخاری نکه شکل لک پشرفه ای خدا کنی په غادي غاز دبو باندې باید کوټی ګرم نه کی.
ځینې خلک سفر کې لیو زینه بل زیته د فتن لار بند سي و ور درناسي موټر چلون کې او مسافر کوم تدابیر باید ونی سي سه لري سخت یخني سره مخ مخ نسی.
اول خدا به تر د سي په يخ هوا کې د تګ ورتګ محدود سي، ځکه چې د مثلا موټر کې یا فوټبال کې سره کېنی دا د ډیر خلک موجودیت دې سبب کې چې مرزونه یو بل تزر انتقال شي. نو کچته احيانا د څوک چې ډیر مجبوریت سفر کوي نو له خطر موجود کیږي، نو به تر دا ده چې مخلي سفر وکي باید ځان باید خو پوښي ا دې اقل درې یا څلور تر کلی به ولري درې تر خو باید څل څل واغوندي په یخ هوا کې، حتی اضافه کلی هم ځان سره ویسي ان کاندري دره یخ کوم هغه سره موجه سي موټر خراب سي کوم بل مشکل سره ایزات تدابیر دوه شته ډیر مهم دي. یو د ټول د ځان د پوخل لپاره او لټول مهم دي، پوره پوخل لپاره ډیر مهم شي ضروري شي، خو دا د به خطر متوجي وسی سردونه مهم ده خو ډیر ځات مهم نه ده. او بل مهم خبر ده چې پوز دې هم باید نازک تسمال باندې پوزیشن دي، یا د لونګي په برخه باندې دي خپل پوز هم وپوخي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وربه شپکتیاته په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډیری دو سره د سپورتي کلبونو ورزشکارانو شمیرم ډیر شوه. ورزشکارانو وي په دې ولایت کې د سپورت له پرمختګ سره دی واد په کچه ملي لوبډلو کې هم د پکتیاوالو ورزشکارانو اندازه لوړه شوې ده. جزئیات د نجیب الله خیل پر رپورت کې.
د پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوی چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼه تواوړي. دوی یاد سرګندونی د یو شمیر ورزشکارانو د ستاین غونډې په سنډه کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس ویل
الهام د پخوا پرتله کڅنګ پردشه ماکنه کیسه موږ زیاتواله راغلی دا دوه برابر. البته د دې ترڅنګ موږ لوغړې هم موږ په خوا تقریبا کلونه کلونه 14-15 نیمریټم لوغړې دلودلو، ول خوش بختانه موږ تقریبا د اوس لشفیتو څخه تر 15 شپیتو پورې موږ ورزشي لوغړې لرو چې نیمریټم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وای په خصوصي سکتور کې په دې ورستوي کې د سپورت په برخه باندې د غنو پانګوالو او د ټولنې د بډای خلکو پانګونه د دې لامل شوی چې لیوی خو ورزشکاران اوس مهال او کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او ترڅنګ قرار قرار سپورت هم یاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وای
دوست الحمدلله کلبونه خپ معیاري توګه په ستاندارډ ډول کلبونه دي او تجربه استادان دي، او لکه مخکې غونډه ده چې مخکې کلبونه کم وو ورزشکارانو ته زمينه مساعد نه وو چې دوی تمرین وکړي او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد وو ضرورت وو هغه وسایل ورته ورنه وسه الحمدلله خخه لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړ شوی ناسته کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای پلو بو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول، او ترڅنګ ځینو هغه ورزشکاران ته چې په خپل رشتو کې ارتقا کړي و د استادانو لخوا کمربندونه ور وتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناسته ته په خپل خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت ترڅنګ د سپورتي آداب او نزاکتونو ساتلو ته هم وهڅول.
دغه اول درجه ستاسو اخلي دا دسا ما غنه سیوا درګه ما 200 کان یو دوه لغت زکړل دا وته یو چاته بیا ورخه سما دا اوله درجه واخسته ما په دومره وخت کې واخستله ما دومره تکلیف حاصله ما دومره زحمت حاصله او اغا سدیتا پرشته کې کو بوکس وو بوکس به سیز دکې لغته وا لغته به سیز دکې
پورتول کې د سپورت د برخه ایوا اوګدمهال سنزه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامدار مالی ملاتړو نشتون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل:
ما ورزشکارای خوب درو،
موږ په پکتیا کې خو ورزشکاران او فایټ نران لرو چې په نړیواله کچه کولای شي لاسته وړنی ولري و جنګيږي، خو د چاله خوای مالی ملاتړ نه کیږي. زه په خپل لڅوال 102 کال راهیسې د ملي ټیم غړی توپ لرم، طلا مډال لرم، خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دی راکړل شوی او بهر ته نه بیول شوی.
خارج برده نشدیم.
یاد دیوی پکتیا ولایت که هم سپورتی لوبی او د ورزشکارانو لخوا په بیلابیلو برخو کې ورزشی تمرینونه لډیر په خوانه موجود دی.
اوس به هم د افغانستان سره د لارو د تړل کېدو په ارتباط زینو سوداګرو خبرو ته غوښ شو.
د پاسین ترانسپورت اسوسییشن صدر او زمګلا صدر ترانسپورت ترخم طرفا ډېر مشکلاتو کې موږ سره یو مزدورانو د موږ غټه ایشو ده. ترخم باندې چې کوم غریب زمګ طبقه ده چې ان اوټ ترخم باندې چې ګڼ 500 زر کو هغه خبره و ډېر مشکلات زمګ عوامو ته. دویمه خبره چې دا سیستم ایجنټان ته زمګ غټه ایشو ده. غریبانو اوس هم په الریډي په لانجو کې گیر دي چې ګاډي تیار ډک لیر دي او ګیر پاسوي چې تقریبا 10 ګاډو چې ګړیا خوپتی چار دلته جوړ دی د ایشو غانی دی مونته اوس مونته لنج جوړه ده تقریبا د 43 ګړو د سیمټو هغه فیصله لم دا اوس مونږ راغلی دی وخت هم لور نیکوتل تحصیل کی مشال ته دا ریکوست کول غواړم چې مونته کوم ایشو راغلی دی دا مونته ختمه کی.
زمانم انجنیر اسمت الله وزیر دی زدي انګورا دی بارډر د کسٹم ایجنټانو مشریم. انګورا دی بارډر د بندش تلورنی مې میشت کیږي چې باندې کسانګه چې نور بدرونه په قبایلی سیمه کې دي. زمونږ چې کومه قبایلی سیمه ده د جنگزده علاقہ ده دغه د روزګار واحد ذریعہ بدرونه دي. نو انګورا دی بارډر د وجنا په جنوبی وزیرستان کې انتهایی مالی کخت سره خلک مخامخ دي چې تور هم تجارتيان دي کسٹم ایجنټان دي هغه د روزانه په حساب سره په کروڑونو نقصان کوي. چې کوم مزدوران دي او ټرک ډرایوران دي هغه بنیادی روزګار دغه مزدوري ده. نو کچرته دا بډرونه باندې دغه د خپل خاندانونو د ورځې ضرورت هم نشي پوره کولای. موږ دواړو ملکونو افغانستان پاکستان ته دا خواست کوو چې کچرته سیاسي مسائل د ملکونو په منځ کې یو سایډ ته کیږي او تجارت بل سایډ ته شي، نو دا به د ټو دواړو ملکونو د سیمو د خلکو لپاره ډیر فائدہ منوي. نو هیله لرو چې حکومت به زمونږ غږ واوري.
تو انور افغان زدرانی ما مال دو تخت جرات خوست تا کنسلور مرشکی چې د افغانستان او د پاکستان بارډرونه بستری په مکمل توګه په دې سره خاص کر هغه تجار خلک ټریډر خلک چې کوم دي کا پاکستان تر ته دي غیر افغانستان تر ته دي به انتهای زیات مشکلات سره مخامخ دي. مالونه ویلوړ دي او ډیر زیات نقصان سره مخامخ شول، بلکې په کورونو په عربون روپۍ او بل سره حسابونه پر ته دي. نو مو دا غا د ډوړو حکومتونو څخه دایله د چدي خپل مانس کې کینی اگر نړیوال تجارت څو اصول دي دي ګوندې توپ څو اصول دي هغه اصول باندې باندې فلوس کې تر څو د افغانستان او د پاکستان هغه تجار یا خلک چې ته ونه سنور مخامخ کې غیر توانه خلوص شي او په کور داسې چې پاینده کې هم د تجارتي اصول یو طرف ته شي او نور مسایل بل طرف ته شي. نو دوه حکومتونو څخه مدعی لا چې دغه بنادر خلوص کی تاسو تجاران د سکوت څخه وځغورل شي.
ملک عبدالله خان د شمالي وزیرستان د ګلم خان بارډر د سبزی د میوه د اتحادی مشر پیز من خبره که کم ده افغانستان سر پینزه بردر دی ده مکمل باندی ون ولس پا مشکلات سر مخمخت که پول ایه طرف تا ده که پول ایه طرف تا ده چه کما د پښتنې علاقه دو آغا د چمن نرون سا تر غلام خان انګور اډې پره په دغه بارډر باندې میز رزګار د بل رزګار د میز د پښتنې په علاقه ش نشته نه د میز په علاقه ش په کریشتا بارډر چې کوم د افغانستان سره میز بارډر دی کاپول اے خوتا پښتون دی یا دغه بارډر په انتظار باندې دی کاپول اے خوتا دغه بارډر چې بند وی وندر ولست ته تکلیف سره مخ مخ وکه طرف ته وکه و طرف ته دی نه مهرباني دا وشي د بارډر دا د کاروبار په هیڅ بنده دا کاروبار د پر دا بارډر کولاو شي چې دا ولست غون پرزګار شي او دا تکلیف ختم شي خوشحالي سره مخ مخ شي مهرباني.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکارا کړی
azadiradio.com
azadiradio
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
دلې مهرباني را پسپېڅلې نامه سلامونه کې هلمې مونې درنو سکون کوه لدا چروغ او جوړ بیاس او د ژوند چاري به مو شپور مخسي تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغ لاس وایم نن ورځ بیا هم دی ویني وی او پزر پوری موضوع سره سازرانه حضور ته حاضر سی په دې هله چې د لوست سره خلنې شی بوله سره مل پاتې سي انر مو موضوع د ځان منل دي دا چې د ځان منل څه دي څه ډول کولای سو د احساس را منځته کو او موږ په عاطفي روغتیا باندې کوم غیزه لري نن به په همدغه لوست کې وربندې و پوهیږو نو د نن ورځې موضوع چې مو ده هغه د ځان منل دي ځان منل خپل یو مثبت ذهني او عاطفي حالت دی چې په هغه کې انسان خپل ځان د ټولو قوتونو سره د ټول هغه ځواکټکو سره چې دی لري او د ټولو هغه کمزوري سره چې د پوجود کې دی د هغه سره یو ځای خپل ځان ومني یعنی سره لدی چې په خپل ځان کې کمزورتیا ویني سره لدی چې ځینې د ځواکټکو لري بیا هم خپل ځان د ټولو کمزورتیا او د ټولو قوتونو سره مني دا د منل لري چې تاسو خپل ځان ته احترام کوئ خپل په تیروتنو باندې خپل محدود تونه او زنګرتیاو باندې تاسو باور لري پرته لدی چې د نورو قضاوتونو یا د نورو کسانو د یا د ټولنیزو فشارونو په حق له تاسو فکر وکي نو ځان منل د رواني فزیکی او ټولنیز ژوند د شواله لپاره ډیر مهم دی او زیات ارزښت لري د دې لپاره چې رواني فزیکی او ټولنیز ژوند مو شوسی نو اړینه ده چې پر ځان باندې باور ولرو او خپل ځان څنګه چې هغه سی ومنو مثلا تاسو د قوتونو او کمزوري منل پرته لدی چې تاسو هغه رات کوي هيا کمزوري وګڼي ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل قوتونه خپل کمزوري منئ پرته لدی چې هغه کمزوري چې تاسو په وجود کې دي هغه رد کړئ نو هغه کمزوري تاسو هغه قوتونه چې تاسو لري هغه منئ د خپل فزیکی بڼه یا خپل ظاهري جوړښت منل پرته لدی چې ځان د نور سره پرته لکه یعنی ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل فزیکی خپل ظاهري بڼه منئ پرته لدی چې خپل ځان د نور سره مقایسه کوي یا د نور سره پرته لکه د خپل شخصیتی ځانګړتیاو منل یعنی خپل هغه شخصي ځانګړتیاوي چې تاسو لري هغه تاسو په ټول په کم شکل چې دی په ډول حالت کې چې دی تاسو هم هغه حالت سره یې منئ حتی که چیرې هغه غیر معمولی یا مختلف یا بیلابل وشکاري خپل تیروتنې هم منئ د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل تیروتنې منئ د هغه څخه زده کړه کوي پرته لدی چې تاسو خپل تیروتنې کې بل څوک ملامت وګڼي او تر څنګه د حقیقت په رسمیت پیژندل هم د معنی لري چې تاسو پر خپل ځان باندې باور لري د حقیقت په رسمیت باندې پیژندل چې تاسو خپل د مینې او د تعلق وړیا پرته لدی چې تاسو نیمګړتیاوي په خوانی تجربې څخه وي مثلا تاسو باید د حقیقت په رسمي ډول سره وپیژني دا ومني چې تاسو د مینې او ارزښت وړیا ستاسي پرته لدی چې څوک ستاسي نیمګړتیاوي وویني باید تاسو ته ارزښت او قدر درکړي دا باید تاسو په خپل وجود کې ومني د ځان څخه باید غیر واقعي تمې پرېږدي د ځان منل په دې معنی چې تاسو د خپل ځان څخه غیر واقعي غیر حقيقي تمې پرېږدي او د ځان په بشپړتیا لپاره هڅه کوي یعنی پر ځان باندې د کار کوي پر ځان باندې د مکملتیا یا د بشپړتیا د رسیدو لپاره تاسو هڅه کوي او د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل ځان بل کوم قید او شرط څخه تاسو خپل ځان منئ د هغه سره مینه کوي څه ډول چې اسپرت لدی چې تاسو وغوړي د چا د شخصیت د چا د ژوند د چا د زنګړتیاو یا د چا د ورتیاو تقلید وکي، هغه ډول چې تاسو یاس خپل ځان هم هغه سو منی، هم هغه ډول سره مینه وکي پرته له کوم قید او شرط څخه. نو د ځان منل یعنی همدغه شاید چې دلته مو یادونه ځینې وکړه. اوس راځو ځینو لارې چارې پیژنو، ځینې لارې چارې په هکله بحث کوو چې کومې لارې چارې وجود لري چې موږ او تاسو خپل ځانونه ومنو. تر هر څه مخکې د نورو سره خپل ځان مه پرتله کوئ. تر ټولو مهم او اړینه لاره دا ده چې تاسو خپل ځان هیڅکله د نورو سره مقایسه نه کوئ. د نورو سره تاسو خپل ځان مقایسه کول یا خپل ځان پرتله کول د دې لپاره پرتله نه کول، لپاره یو تر ټولو ګړندی لاره ده چې تاسو یا ځان د ژوند په اړه ناخوښ او ناراض احساس کی. کله چې ځان د نورو سره مقایسه کوئ نو دلته ساس په وجود کې د نارضایتي د ناخوښۍ احساس رامنځته کیږي. نو دا یو ډیره هغه ګړندی لاره ده چې تاسو ته د ناخوښۍ او نارضایتي احساس درکوي. کچېری د هغه ښکلا، د هغه بریا، د هغه زکاوت وی یک تل به داسې څوک ساس په وجود کې وي چې تاسو ساس په مقابل کې وي چې داسې ښکاری چې هغه ترته ډیر زیات لري او تاسو دغه په مقابل کې کمزوري یاست. هر څومره چې تاسو پرتله کوئ، هر څومره چې تاسو ځان د نورو سره مقایسه کوئ، په هغه نسبه د خپل ځان په حق لتاسي بد احساس پیدا کی. زیاتره خلک دا فکر کوي چې د نورو څخه غوړه کېدل هغه ته د توان ورکوي چې ځان نور هم خوشاله وي او پرزن باندې د دوی باور زیات سي. خو حقیقت او رښتینی خبره دا ده چې مقایسه کول یا پرتله کول هیڅ ګټون کې نسته. یعنی کم کسان چې هغه پرتله کوي، مقایسه کوي، هغه به هیڅکله ګټون کې نه وي. کله چې تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کول پیل کی یا تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کی، تاسو په اصل کې خپل ځان ته دا وایي چې تاسو کافي نه یاست. تاسو خپل ځان ته دا باور ورکوي چې تاسو کمزور یاست. تاسو پر نور باندې تکیه کوي تر څو خپل ځان باندې باور زیات کې خپل ځان ته ارزښت ورکړي، چې دا به یوازې به امنیتي ته وده ورکوي، یوازې تاسو خپل ځان کمزورتیا ته هڅوي او پر ځای تاسو د دې پر ځای چې تاسو د نورو سره ځان مقایسه کوي یا پرتله کوي یا د ځان یا پر نورو باندې تکیه کوي یا خپل باور راکشته کوي، خپل ارزښت راکشته کوي، دا هغه پر ځای خپل تمرکز باندې، خپل پرمختګ باندې تاسو تمرکز وکړي، خپل هغه کوم ځانګړي سفر چې تاسو لري هغه ولمنځي، په کوم لار چې تاسو روان یاست پر هم هغه لار باندې ولرسي. دوهمه لارې دا ده چې تاسو خپل ځان لکه چې اوس یاست هم هغه سی ومني. د مناسبه شیبه دا یو کلمه ده. تاسو د مناسبه شیبه د انتظار کولو مخه ونیسي تر څو خپل ځان ومني. تاسو دې ته انتظار مکوئ چې مناسب وخت یو ښه شرایط یو ښه وخت پر رامنځته شي. دې ته هیڅ کله انتظار مکوئ، خپل ځان ومني. اوس خپل ځان د ټولو هغه نیمګړتیا او د ټولو هغه کمزوري او د ټولو هغه ناکامۍ سره چې تاسو لري د هغه سره یو ځای ومني. د خپل ځان منل همدانن شروع کی، نه پراتلونکي کی. یعنی مناسب شی به تر راتلونکي ته تاسو انتظار مباسي. خپل ځان همدا اوس څه ډول چې یاست هم هغه سی ومني او راتلونکي ته تاسو انتظار مباسي چې پراتلونکي که چیرې داسې یو شخصیت سم د پلان کې پرکم، که چیرې د خصوصیت مې پیدا کړ، د ځانګړتیاو مې پیدا کړ، نو هغه مهال به زه یو کس اوسم یا خپل ځان ومنم. برعکس تاسو خپل ځان همدانن ومنئ د ټولو نیمګړتیاو، د ټولو کمزوریو، د ټولو ناکامیو سره. هر ځل چې تاسو فکر کوئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم کله چې دا کار سرته ورسیږي، کله چې دا وخت را ورسیږي، که چیرې یا مثلا کله چې زه پلان کې شخص په څیر سم، تاسو هغه څوک ردوئ چې اوس یاست. یعنی کله چې تاسو خپل دغه فکر وکړئ، د جمله د ځان سره تکرار کړئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم، زه به هغه مال خوشاله سم چې تاسو یو کار وسی، هغه سی یو کار وسی، دلته په اصل کې تاسو خپل د ځان سره ظلم کوئ. تاسو خپل اوسنی وجود ردوئ، مګر تاسو کولای شئ چې و تاسو کولای شئ پراتلونکي پرمختګ وکړئ، تاسو کولای شئ پرمختګ په راتلونکي خپل ځان خوشاله وساتي، خو پر دې تمرکز کول پر ځای باندې خپل اوسنی ځان وپیژنئ. وسنۍ ځان وسنۍ حالت مو ومني، د ځان سره مینه همدا اوس تمرین کی، همدا اوس د ځان سره تمرین وکي چې خپل د ځان سره مینه ولري، هغه ته احترام وکي او هغه څه چې لري تاسو د هغه څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ تاسو د تیر وخت څخه خلاص واخلي، خپل ځان وبخشي. کچیر تاسو په تیر وخت کې کوم تیر وتل نه کړی وي، تاسو نسې کولای چې هغه مخکې تیر سوی وخت تاسو بیا راوګرځوي، هغه اصلاح کوي. مبرجدي چې هغه تیروتنی یا لسراوړنې چې تاسو د ارزښت لیدلو څخه مخنیوي وکړي، نو کوشش وکړي چې تیروتنو په حق لتاسو فکر وکړي ونه کوي او د تیر وخت څخه تاسو لاس واخلي. په دریم قدم کې تاسو خپل قوتونه او خپل کمزوري هر کله وکړي. د دوړ لپاره تاسو شکر گزار اوسئ کچې تاسو په وجود کې د کمزوري نقطې سته یا کمزوري ټکسته او کچې د قوت یا ځواکمن ټکسته تاسو د دوړ لپاره شکر گزار اوسئ. هغه څه چې تاسو نیمګړتیا غنئ ممکن هغه داسې پټ فرصتونه وي چې وروسته به تاسو یو لوړ مقام او یو لوړ ځای ته رسوي. د خپل نیمګړتیاو یا محدودیتونو منل به کولای شي تاسو سره د مرسته وکړي ترڅو هغه خندونه یا هغه ممانعتونه چې تاسو د بریا په لاره کې دي د قدمونو په توګه باندې دغه خندونه یا دغه د بریا لپاره د قدمونو په توګه واوړي او د امکاناتو باندې تمرکز وکړي نه د ننګونو لپاره. یعنی د بریا ته د رسیدو لپاره ټول هغه امکانات چې وجود لري ستاسو تمرکز باید یوازې پر همدغه امکاناتو باندې وسی، نه پر هغه چیلنجونو باندې، نه په هغه کړاوونو او ننګونو باندې چې هغه په دې لاره کې ستاسو خنډ ګرځي یا تاسو سره مخامخ کیږي. نو هڅه وکړئ چې خپل د قوت او خپل د کمزوري دواړه ټکي د هغه هرکلی وکړئ، شکرګزار اوسئ. حتی خپل نیمګړتیاوې هم تاسو باید نیمګړتیا ونه ګڼئ، ځکه که څه هم هغه نیمګړتیاوې دي مګر کېدای شي چې ستاسو دپاره پټ فرصتونه اوسئ چې راتلونکي کې ستاسو لپاره لوی فرصتونه برابروي. ورپسې تاسو هڅه وکړئ چې خپل ځان سره رښتینی اوسئ. تاسو دې ته ضرورت نه لري چې خپل ټول معلومات د نور سره شریک کړئ، خو تاسو باید د خپل ځان په مقابل کې د خپل ځان سره تاسو رښتینی اوسئ. د ځان منل هغه وخت شروع کیږي چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې تاسو څوک یاست. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان وپیژنئ او خپل ځان سره ول چې دې هم هغه سی ومنئ، او کوشش وکړئ چې د ځان سره مهربانه اوسئ، د ځان سره رښتینی اوسئ. زیاتره وختونه موږ د ماشومانو یا د کوچنیانو په څیر باندې داس دکړې کړې دي چې کچيري د نورو د تایید لپاره ځنګړي چلند کوي. یعنی کچيري زموږ یو چلند یو کس تایید کړي، نو موږ د ماشومان په څیر هغه چلند یا هغه کار څو ځله تکرارو یا دا کار د دې لپاره کوچ نورې تایید کړي. د وخت په تیریدو سره دغه عادتونه به کولای شي زموږ څخه خپل حقيقي ځانونه لري کې او مشتل هغه چلندونه یا هغه کړنې سره ورسو چې هغه نور تاییدوي، مګر هغه حقيقي خپل ځان یا هغه څه چې موږ واقعیان یو د هغه څخه لري کې. نو د خپل ځان سره رښتینی اوسې او هڅه وکړي چې په حقيقي ډول خپل ځان ته نږدې اوسې. د ځان منلو ګټه تر ازو د دې لپاره چې موږ خپل ځان وپیژنو یا خپل ځان مو د ټولو نیمګړتیاو د ټولو ناکامۍ سره ومني څه ګټه لري. ته هڅه مخکې زموږ باور زیاتوي، زموږ رواني فشار راکموي، د ژوند په بیلابیلو برخو کې موږ ته خوشحالي راکوي، د نور سره زموږ اړیکې ښه کوي او د ټولنیزو فشارونو په وړاندې زموږ مقاومت زیاتوي، نور هم موږ ته مقاومت راکوي. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان ومني او دلته ساسو لپاره بیا هم فعالیت لرو د دې لپاره چې تاسو وکولای شئ پر خپل ځان باندې تمرکز زیات کړئ او خپل ځان ومني. نو دا فعالیت حتما سرته ورسوي. فعالیت مو د ځان مثبت انځور جوړول، یعنی تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړوي. تاسو په لومړی قدم کې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ، په کاغذ باندې ټولې هغه مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ چې تاسو لري. مثلا کېدای شي دا ستاسو فزیکی یا ظاهري جوړښت وي، مثلا ورشتان مو وسی، ستاسو شایسته مسکا وسی، یا ستاسو ځینې نور ځانګړې مهارتونه او وړتیاوې وسی. مثلا تاسو کولای ستونزه حل کړئ، کولای شئ د نور سره مرسته وکړئ. دغه ځانګړتیاوې چې تاسو لري دا ولیکئ. ورپسې دغه ځانګړتیاوو په حق له تاسو مثبتې جملې وکاروئ. مثلا زه وړتیا لرم چې هر مشکل حل کړم یا هر ننګونه حل کړم، یا مثلا زما زړښت د نورو سره مرسته کول. دغه مثبتې جملې وکاروئ. ورسته خپل انځور تاسو رسم کړئ، په کاغذ باندې داسې یو انځور جوړ کړئ چې هغه کې ستاسو مثبتې ځانګړتیاوې پکې ښه څرګندې شي. او که چېرې تاسو نسوي کولای چې دغه رسم وکړئ، نو بیا کولای شئ د خپل خوشي یو انځور تاسو وکاروئ او خپل ځانګړتیاوې په هغه کې بیان کړئ. د دې فعالیت څخه وروسته به تاسو خپل احساسات ولیکئ چې آیا تاسو د ځان په حقله اشي احساسات لري کنه لري، آیا تاسو خپل ارزښت درکړې دي کنه دي. یعنی په لومړی قدم کې تاسو خپل ځانګړتیاوې لیکئ، ورسته د همغه ځانګړتیاو په حق له مثبتې جملې کاروئ، او ورسته هڅه وکړئ چې دغه ځانګړتیاوې یا دغه مثبتې ځانګړتیاوې په یو عکس کې یا په یو انځور کې تاسو رسم کړئ یا ښکاره کړئ. او ورسته کله چې دا کارونه مو سرته ورسول، خپل احساسات په هغه د هغه په حق له ولیکئ. نو درنو ځکونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې ګټه به مور څخه اخیستې وي. تر راتلونکي درس مو په مهربان رب سپارم. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه او نیکه هیلې میمنې درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته شراغلاست وایم د نن ورځې لوسته هیله دا چې نن ورځ هم د لوست راخرینی شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو د نن ورځې موضوع مو د روغو ملګرتیاو په حق لده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې روغې ملګرتیاوي څه دي، څه ډول دغه ملګرتیاوي جوړیږي، زموږ او ستاسې پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني یا رواني یا هم عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، او څه ډول کولای سو د دې ملګرتیاو اغیزې مثبتې کړو تر څو پر موږ باندې، زموږ پر ذهن باندې، زموږ په ارامتیا باندې، زموږ پر سکون باندې او تر څنګ زموږ پر ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري. نو په دې لوست کې به د همدغه روغ ملګرتیاو اړوند معلومات لاسته راوړو. پخپله ملګرتیا چې د هغه یو مثبت دوه اړخیزه او ټولنیز اړیکه ده، یعنی یو مثبت اړیکه ده کچیر د ملګرتیا روغ ملګرتیا اوسه تر څنګه دوه اړخیزه ده، یعنی باید د دوه طرفونو څخه د ملګرتیا اړیکه و پالل سي. د سینه چې اړخیزه اوسه یوازې یو نفر د ملګرتیا په اړیکه کې شامل اوسه دیوي خو د ملګرتیا مختزي، بلکې ملګرتیا هغه ده چې هم مثبت اوسه هم دوه اړخیزه اوسه او هم دا یو ټولنیز اړیکه ده چې د ملګرتیا به پخپله یو ډول رسمي یا هم د زیجون اړیکه نه ده چې هغه د زموږ د زیجیدو سره سم هغه اړیکه رامنځته سي، یا کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي دا هغه د زیجیدو یا د هغه د پیدا کېدو یا نړۍ ته د راتګ سره سم د ملګری پیدا کی او ملګرتیا اړیکه دي شروع سي. مثلا یو ماشوم چې کله زیجول کیږي یا کله چې دنیا ته راځي یا نړۍ ته راځي، په دې وخت کې د هغه د پلار سره، د مور سره، د خويندو سره، د ټول سره یو ډول اړیکه جوړیږي. مګر ملګرتیا دا ساړی کنه د چې داسې د مور پلار او لکه څنګه چې د مور پلار خويندو ورونو انا نیکه د دې سره اړیکه رامنځته کیږي، دا ملګرتیا اړیکه دي هم رامنځته سي، بلکې دا داسې اړیکه ده چې د ژوند په جریان کې یا په ژوند کې هغه تر لاسه کیدونکې ده یا تر لاسه کیږي. او ملګرتیا د یوازنی آشنایی څخه ژوره او ټینګه ده، یعنی یوازې ملګرتیا یوازې آشنایی نه ده چې دوه کسان یا هم یو ډله دي یوازې خپل یو بل سره وپیژني، یعنی د همدغه آشنایی له دورې څخه پیلېږي بیا تر ډیرې ژورې او ډیرې ټینګې اړیکې پورې، چې معمولا ملګرتیا د پیژندلو په دوام کې، یعنی همدا چې کله دوی سره آشنا سو او کله چې یو د بل سره آشنایی پیدا سو، دلته کله چې دوی یو دوه دی یو بل سره وپیژني، مثلا دوه نفره یا دوه کس یو بل سره وپیژني یا هم یو ډله یو بل سره وپیژني، په دغه وخت کې د همدغه پیژندلو په دوام کې چې کله دغه پیژندګلوي دوام وکي او یو د بل سره ګډي تجربه ولري، خوندورې تجربه ولري یا داسې ګډي خاطرې ولري، په همدغه د تجربو تکرار، همدغه د پیژندګلوي په دوام سره دغه اړیکه رامنځته کیږي او ډیره ژوره ځي. د مثال په ډول دوه کسان په لومړی سر کې یوازې یو د بل سره آشنایی پیدا کوي، ورسته د دوی پیژندګلوي دوام پیدا کوي، یعنی یو بل شډیر سره پیژني، دوی د یو بل سره وخت تیروي، د یو بل سره ګډي تجربې ترلاسه کوي، ګډي خاطرې جوړوي. همدغه تجربې، همدغه خاطرې، یو د بل سره وخت تیرول دا سره اوجديږي، کچیر خوندوري ووشه او د خوشاله شیبه یو د بل سره ولري، دا ملګرتیا اوجديږي او په پایله کې د ملګرتیا ډيري جوړي او ټینګ اړیکې مستکیږي. د پیژندونکو سره بیا د اړیکو په پرتله مثلا همصنفیان، مثلا همسایگان، همکاران، دوستان، ملګرتیا بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو یو ډیره پیاوړې بڼه ده، یعنی دغه ملګرتیا کچیرې روغ، سالم، مثبت او دوه اړخیزه اړیکه ووسی، نو دلته د دوی دغه اړیکه چې ده د ملګرتیا اړیکه باید ډیره ژوره او ډیره پیاوړې ووسی. ملګرتیا مو وپیژندل چې د څه د څړول رامنځته کیږي. اوس هغه ملګرتیا چې هغه روغې ملګرتیاوي وي یا په دې باندې موږ څنګه وپوهیږو چې زموږ ملګرتیا روغه ده یا سالم ملګري لرو، یا زموږ اړیکه سالم او روغه اړیکه ده؟ خپله روغې ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دواړه طرفونه، یعنی یو طرف نه بلکې دواړه طرفونه یو بل ته احترام ولري، یو د بل ترمنځ صداقت د دې دواړو موجود وسي، باور موجود وسي او د یو بل ملاتړ یا حمایت کوونکی وسي. په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ وسي، د یو بل حمایت وکي، یو بل ته احترام ولري، د یو بل په وړاندې صادق وسي، رښتینی وسي، یو د بل یو پر بل باندې باور ولري، همدغه روغي او سالم ملګرتیاوي دي. یعنی روغي ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دغه دواړه ملګري یا څو ملګري همیشه د یو بل احترام وکي، یو پر بل یو بل ترشتنی صداقت ولري، رښتینی اوسي، یو پر بل باندې باور ولري، او ترڅنګ یې په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي او د یو بل حمایت وکړي. دغه ډول ملګرتیا بیا زموږ د ژوند کیفیت راښکوي، زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي، او ترڅنګ یې زموږ په عاطفي او رواني روغتیا باندې هم ډیر تاثیرات لري او زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیر ګټې لري. راځو څنګه وپیژنو چې زموږ ملګرتیاوي روغې ملګرتیاوي دي یا سالمې دي. نو دغه روغې ملګرتیاوي یا د سالمې ملګرتیاوي ځینې ځانګړتیاوي لري. د ځینو ځانګړتیاوو پر اساس باندې موږ پیژندلی سو چې زموږ ملګرتیا یا هم زموږ اړیکې سالمې دي. اول احترام او درناوی دي. په صحیح ملګرتیاوو کې، پر روغو ملګرتیاوي کې، دواړه طرفونه باید د یو بل نظر ته، د یو بل احساساتو ته، د یو بل شخصي حریم ته درناوی ولري. دوی په دې باندې باید وپوهیږي چې هر کس خپل ځان ته ځانګړی شخصیت لري، خپل ځان ته ځانګړي نظرونه لري، د هر انسان ځانګړتیاوي، د هر انسان احساسات، د هر انسان شخصي حریم او د هر انسان نظرونه توپیر لري. په دغه ملګرتیاوي کې باید د یو بل نظرونه، خپل نظر په نورو باندې او یا هم د نورو نظر پر ځان باندې په زور ونه منو. نو ځینې انسانان یا هر انسان خپل ځان لپاره خاص ځانګړتیاوي، خاص نظرونه، خاص احساسات او خاص شخصي حریم لري. دغه نظریاتو ته، دغه احساساتو ته او دغه شخصي حریم ته باید احترام او درناوی وسی په ملګرتیا کې. نو کله چې دغه احترام موجود وي، هغه اړیکه سالمه اړیکه ده. ترڅنګ د ملګرتیا اړیکه باید په صداقت، پرشتنولي او باور باندې ولاړ وي. دغه اړیکه، هر اړیکه چې اوسي، خصوصا د ملګرتیا اړیکه، په صداقت او باور سره ولاړ وي او تر هغه دوام لري چې د دواړو یا د دواړو طرفونو ترمنځ صداقت او باور موجود وي. یو د بل په وړاندې رښتینی اوسي، هر څه بل درواغو یا هم بل پټولو یو بل توازی کی، یا هم یو بل ته درواغو نه وایي، یا ځینې موضوعات یو بل څخه پټ نه کی. ځینې هغه شخصي حریم دي چې هغه د نږدې ملګرو سره هم نه شریکیږي، خو په ملګرتیا کې صداقت، رښتینولي او باور حتماً باید موجود وسی. او د دې ترڅنګ روغی یا سالم ملګرتیاوي بیا خلکو ته دا فرصت ورکوي، خلکو ته دا چانس ورکوي چې په ډېر سختو حالاتو کې یا هم په سختو وختونو کې یو د بل سره مرسته وکړي، یو د بل حمایت وکړي، چې دغه اړیکه بیا د انسانانو د راحتي، د انسانانو د ملاتړ او د انسانانو د تسلي لپاره هم یو ډول سرچینه ده. نو باید د احترام او درناوي ترڅنګ د صداقت او باور ترڅنګ عاطفي ملاتړ یا حمایت هم موجود وسی، چې ملګری یو بل په هر ډول حالاتو کې حمایت کړي. خندا یو ساتری هم باید دغه ملګرو ترمنځ موجود وسی. په روغ ملګرتیاو کې خوشحالي، خندا، ساتری د هم یو ډیره مهمه برخه ده چې باید حتما موجود وسی. ملګری یا دوستان نه وځي دا چې همیشه باید په ستونزو کې د بل تر څنګ وسی یا هم همیشه په ستونزو کې یو د بل سره مرسته وکړي، بلکې په خوشاله وختونو کې، د خندا او ساتری په وختونو کې هم باید یو بل سره شو وخت تیر کړي او په ګډه سره خپل خوشحالي، خپل خندا او خپل ساتری په ګډه سره ولمن. روغ یا سالم ملګرتیاوي کې باید دوستان یا ملګری یو بل ته د ودی، یو بل ته د پرمختګ او د مثبت بدلون هڅونه وکړي. په دې معنی چې یو بل وهڅوي چې هغه پرمختګ وکړي. که چیرې کوم ملګری مثلا هغه یو ملګری په وډل کې، یو ملګری خپل ځان تر نورو کم احساسوي، یا مثلا هغه خاصی ځانګړتیاوي لري مګر خپل هغه ځانګړتیاوي نه کاروي، یا مثلا د هغه استعدادونه پټي، یو ډول هڅونه دا ده چې تاسو کوشش وکړئ خپل د دې ملګري ځانګړتیاوي ورته په ګوته کړئ، چې دا ځانګړتیاوي موږ پتا کې وینو او ته باید پر دغه ځانګړتیاو باندې کار وکړي تر څو پرمختګ وکړي، یا هم خپل دغه استعدادونه وکاروي. دغه ډول پر هڅونې یا مثبت بدلونونه باید موجود وسی. یا مثلا یو ملګری کې مو غلط عادت موجود دی یا یو بد عادت لري، تاسو باید په صحیح او سالمه طریقه سره کوشش وکړئ چې د هغه د ځینې بد عادت ورته په ګوته کړئ او ورڅخه غوښتنه وکړئ تر څو په خپل وجود کې مثبت بدلونونه راولي. که چیرې تاسو ته لارې چارې موجود و، دغه لارې چارې ورسره شریکې کړئ، چې په دغه لارو سره ته کولای سي چې خپل ځان کې مثبت بدلونونه راولي. یا په صحیح ملګرتیاو کې، نو په صحیح ملګرتیاو کې باید همدغه هڅونه، همدغه تشویق د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره باید موجود اوسي. د یو بل د خوبونو د اهدافو د پوره کولو لپاره باید ملاتړ وکړي. د یو بل د په ملګرتیا کې باید د خپلو دوستانو د اهدافو د رسولو لپاره تاسو هم ورسره مرسته وکړي، یا تاسو هم ورسره کوشش وکړي تر څو هغه خپل خوبونه یا هم خپل اهداف ته ورسیږي. په روغ او سالم ملګرتیاو کې کله چې یو ملګری یا ستاسو یو دوست کوم ستونزه لري، کوم مشکل لري، تاسو باید د هغه احساسات یا هم د هغه اړتیاوې وپیژني او د هغه سره مرسته وکړي. باید ورڅخه لیرې نسی. دوستان باید د هغه احساساتو ته پوره پاملرنه وکړي. که چیرې مثلا هغه په قهر وي، تاسو دا ونه کړئ چې ځینې لیرې سي، برعکس د هغه پر ځای کوشش وکړي چې د قهر د رمولو لپاره هڅه وکړي، تر څنګ یې اوسئ، د هغه سره نږدې اوسئ. که خفګان لري، که خفه و، که کوم بل منفي احساس یې درلودی، تاسو کوشش وکړئ چې احساسات یې درکړي او د هغه د احساساتو د ښه کولو لپاره د هغه سره نږدې اوسئ. په مجموعه کې دغه روغی ملګرتیاوی د یو شی متوازن او خوشلرونکو ټولنې لپاره بنسټ جوړوي. کچیر په ټولنه کې هر ملګرتیا یا د خلکو ترمنځ د ټولو ملګرو ترمنځ اړیکې صحیح او روغی اوسي، نو ټولنه به یو خوشاله ټولنه، یو متوازنه او ښه ټولنه اوسي. دغه اړیکې نه یوازې د چیز مش پر احساساتو باندې تاثیر لري، زموږ په واده کې، زموږ په پرمختګ کې، زموږ په خوشحالي کې هم ډیر مهم رول لوبوي. او تر څنګ دغه روغ ملګرتیاوی ډیر ګټې لري زموږ د ذهني روغتیا لپاره. مثلا ژور خفګان او اندېښنه راکموي، زموږ ذهني فشار راکموي، موږ ته خوشحالي راکوي او په شخصي واده کې بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ځان پرمختګ لپاره ښه چابریال برابر کړو د خپل ملګرو سره او د یو بل په مقابل لوري کې یا هم خپل دوستانو ترمنځ مثبت بدلونونه رامنځته کړو. ټولنیزې اړیکې مشکو د خلکو سره یا هم د ټولنې سره د ځای کېدو او د مثبت چاپیریال په جوړولو کې دغه روغ ملګرتیا بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ټولو سره ښه اړیکې ولرو او ښه اړیکې رامنځته کړو. دغه روغ ملګرتیاوی د دې لپاره چې همداسې سالمې او روغې پاتې سي، ځینې لارې چارې شته. یعنی د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره موږ باید ځینې لارې چارې وکاروو. مثلا فعال اورېدنه لومړنی ګام دی چې تاسو پورته کوئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل د دوستانو سره د خبرو کولو پر مهال باندې فعال اورېدونکي اوسئ، د هغه خبرو ته سم غوږ ونیسئ، هغه ته سترګې په سترګې وګورئ، یعنی د سترګو اړیکه رامنځته کړئ، ښه عکس العمل ښکاره کړئ، خبرې په دقت سره غوږ ونیسئ، د هغه موضوع اړوند پښتنې ځینې وکړي، داسې فضا رامنځته کوي چې مقابل لوري په اسانۍ سره وکولای شي خپلې خبرې وکړي. نو د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره اول شرط دا دی چې تاسو فعال اوسېدونکي اوسئ. اول کوشش وکړي چې د جنگ پر ځای یا هم د شخړو د حل لپاره تاسو په سولیز توګه سره دغه موضوعات حل کړئ د خبرو د لارې، او کوشش وکړي چې د خپل ملګرو سره وخت تیر کړئ، په ګډ ډول سره لوبي وکړئ، سفرونه وکړئ، یا هم ځینې فعالیتونه ګډ ډول سره وکړي، د ملګرو سره یو ځای د وخت خبرې کولو لپاره، یا هم د یو بل شپې ژوندلو لپاره دغه وخت تاسو وکاروئ چې مثلا یو بل شو پیژنې، یا هم د یو بل سره وخت تیر کړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل اړیکې مثبتې او شفافې کړئ یا روغې پاتې کړئ. نو په پایله کې تاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو د خپل روغ ملګرتیاو یا هم د سالم ملګرتیاو چک لیست جوړوئ. په یو ورقه باندې 15 ځانګړتیاوی د روغ ملګرتیاو دا ولیکئ. مثلا موږ دلته ځینې ځانګړتیاوی ولوستل چې هغه احترام او عاطفي درناوی او صداقت. دغه 15 ځانګړتیاوی چې هر یو تاسو پیژنئ هغه ولیکئ. ورسته خپل ملګرتیاوی هغه اړیکې چې تاسو خپل ملګرو سره لري هغه تحلیل کړئ، وګورئ چې کومه ځانګړتیاوی په دغه ستاسو په ملګرتیا کې موجود دي. دا فعالیت حتما سرته ورسوي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس به پر همدغه ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چری
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل وستاد و ماته کړي څو پندو نا جانا خپل وستاد و ماته کړي څو پندو نا جانا هریو پند ملغلری دلالو نا جانا هریو پند ملغلری دلالو نا جانا وی هر بدکڑا هغه بدما کړه وی هر بدکڑا هغه بدما کړه چې دلا سدی آزاد شي د چاړو نا جانا چې دلا سدی آزاد شي د چاړو نا جانا دا چې پر لوټه پر دې کورونا جانا نپ دا چې پر لوټه پر دې کورونا جانا بل وستا د ما تکړې چو پندو نا جانا هر یو پندې ملغلری دلالو نا جانا هر یو پندې ملغلری دلالو نا جانا سرونا جانا